سلامونه ده سهاره تبجیلی زه صفی ولستان اگزایمو ده ازادی را روی دغه پروگرام ته خراغ لاستویم پیل په خبرونو کو. ده افغانستان پا ده ملګرو ملتونو په کوربه توپ په دوحه کې مهمه غونډه له کومې ځانګړي پریکړې پرته پای ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د غونډې ګډونوالو په څو مهمو مسئلو باندې د نظر اتفاق درلود. هغه وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی دی. د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. وړاندې به په پروګرام کې هم جزئیات واورئ. د سالنګ لار چې د یک شمې پرز د درنو او ورو د ورخت له کابل بند شوی و بیګا د ټرافیکو پر مخ خلاص شو. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پروند خبر ورکړ. لبلی خوا کورونی رسنوی خبر ورکړي چې د افغانستان په شمال ختیځ کې درنو او ورو زینی مواصلاتي لارې بندي کړي او انساني تلفات یې اړولې دي. در راپورونو له مخې درنو واورو د بدخشان او تخار په ګډون د شمال د شپاړس ولسوالیو لارې له مرکزونو سره پرې کړې دي. په عین حال کې ځینو رسنیو د پنجشیر ولایت په یوکان کې د واورې د ښویېدو په نتیجه کې د دوو کارګرانو د مړینې خبر ورکړی. د طالبانو حکومت پرون په هیواد کې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي په هدف د پلانونو خبر ورکړ. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون په ایکس شبکې خبر ورکړ چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کابینې په غونډه کې بحث شوی. د طالبانو کابینې د اوبو او انرژي وزارت ته دنده سپارلې چې په دې برخه کې څېړنې وکړي او خپل راپور د کابینې بلې غونډې ته وړاندې کړي. د خبر له مخې کابینې همداراز پرېکړه کړې چې د اوبو د تصفیې شرکتونه دي له ښارونو لیرې اوبو ته څېرمه د اوبو د تصفیې لپاره کار وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان د موټر سایکل ځغلوونکو یوه 13 کسیزه ډله په یوه نړیواله سیالۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان د موټر سایکل ځغلولو فدراسیون ټیم د افغانستان، ایران، پاکستان او سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ په سیالۍ کې د ګډون لپاره پاکستان ته تللی دی. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د کوربه سریلانکا د لوبډلې په وړاندې په دوه مشل اوریزه لوبه کې ماته وخوړه. سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوجېدو په شلو اورونو کې 138 منډې هدف ټاکلی و. افغان لوبغاړو په 115 منډو باندې ټول په 18 اوور کې آوټ شول. واشنگتن د غزي په ترانګه کې د اوربند لپاره د الجزائر د وړاندیز شوې طرحې پر وړاندې خپل طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړه. د متحدو ایالاتونو د طرحې په مسوده کې چې رویټرز خبري آژانس ته رسیدلې ده، په غزه کې د سمدستي موقت اوربند غوښتنه شوې. امریکا له دې مخکې د غزي د جګړې په اړه په هر راز اقداماتو کې د اوربند کلمې له کارولو ډډه کوله، خو په نوې طرحه کې د هغه لهن امریکاس خاري چې ولسمشر بایدن د اسرائیل او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د تیری اونۍ په مکالمه کې وکاروله. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د امریکا دا طرحه په امنیت شورا کې رای اخیستو ته وړاندې شي کنه. واشنگتن دا طرحه وروسته له هغه وړاندې کوي چې الجزایر د امنیت شورا د 15 غړو هیوادو غوښتي چې تر نن یعنی د فبروري 20 پورې په غزه کې په بشري دلایلو د اوربند لپاره د دغه هیواد طرحې ته رای ورکړي. او اروپایي ټولنې په اوکراین پرون پر اوکراین کې د جګړې په دلیل پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو ته نږدې شوه. دا په داسې حال کې ده چې د کرملین د وژل شوی مخالف الکسی ناوالنی میرمنې یولیا ناوالنایا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل میړه په وژنه مسؤول وباله. جرمني، لیتوانیا او سویډن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې د ناوالنی د مړینې په دلیل پر روسیې د نویو بندیزونو د لګېدو غوښتنه وکړه. په دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه له کومې ځانګړې پریکړې پرته پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی. د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتو د سرمنشي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر یو ځل بیا د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت څرګند کړی. احمد تکالو نور جزئیات.
په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوه ورځنۍ نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت له ګډون پرته پای ته ورسېده. د دې غونډې د جوړولو هدف د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا دا و چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت ګډون ته لاره هواره شي او پر افغانستان واکمن طالبان له بشري حقونو او د ښځو د زده کړو او کار له حق څخه نیولې تر سیاسي مشارکت پورې د خپلو مکلفیتونو منلو ته وهڅول شي. طالبانو لومړی سر څخه په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا و نه خوده، ځکه ته مېدا و چې ملګری ملتونه به دوی د داسې یو حکومت په توګه دې غونډې ته وبولي چې حیثیت یې د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پر رسمیت پیژندل شوي حکومت په کچه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون وویل طالبانو په غونډه کې د ګډون لپاره داسې شرایط ایښي وو چې د منلو وړ نه وو. انتونیو ګوتیرش له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د هیلمن دی چې د دوهې فارمټ به دوام وکړي او د طالبانو استازي به په راتلونکو غونډو کې حاضر وي.
یوه پریکړه دا وه چې دا غونډه بیا بیا تکرارېدونکی فارمټ شي، څو موږ وتوانیږو چې تر دې ډیر سره وګورو. خو په عین حال کې په راتلونکي غونډه کې د افغانستان د واکمنو چارواکو د حضور فرصت هم برابر شي چې البته دوی دا ځل د ګډون لپاره زما بلنه ونه منله.
د دوه په غونډه کې د نه ګډون لپاره د طالبانو د حکومت یو دلیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت وو. د دوه په اجنډا کې په دې اړه بحث هم شامل وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په پرونی غونډه کې په دې برخه کې ښه پرمختګ وشو، خو هغه زیاته کړه چې دای به د دې غونډې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي او هلته به وروستۍ پریکړه وشي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوه د غونډې د باسونو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بل ځانګړی استازی د منلو وړ نه دی. ښاغلی شاهین د جاپان له ان ایچ کی خبری شبکې سره په مرکه کې وویل د دوی په نظر د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ښایي د افغانستان په چارو کې د لاسوهنو هڅه وکړي. هغه پوښتنه وکړه چې ولې د ځانګړي استازی ټاکلو ته اړتیا شته، او پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته یې کړه داسې شکونه شته چې نوی استازی ښایي پر افغانستان ځینې پریکړې تحمیل کړي. د چارو شنونکی او خبریال سمی یوسف سای وای په پرنی غونډه کې د خزو او بشري حقوقو په مسله کې د لویدیز او طالبانو د سیمایزو متحدو هیوادونو د استازو ترمنز اختلاف رامنځته شو. خاغلی یوسف زی له دوه څخه د غونډې د بحثونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د دغه مسایلو د حل لپاره ځینې هیوادونه یو ډېر سخت میکانیزم جوړولو باندې خبرې کوي. ځینې نرم دریځ غواړي چې طالبانو سره و دا مشکلات شته چې د میرمنو حقوقو طلب کړي دي. د دې نه علاوه هم موږ ضرورت لرو چې طالبانو سره په رابطه کې وو، په نرم رابطه کې وو. طالبان داسې یو حد ته بونځو چې ټولې دروازې د ملګرو ملتونو یا نړیوالې ټولنې سره بندې کړي. په هغه صورت کې به د دې اثرات په ځای د دې چې په طالبانو باندې اثر وکړي زیات اثرات به د افغانستان په خلکو باندې وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د امنیت په ګډون د یو مشروع حکومت ټول شرایط پوره کړی دي، نو نړیوال باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. خو ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیزونه د بشري حقونو سرغړونه بولي او وایي طالبان باید د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي او بیا د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوان دریشي ګندون کې د جمهوریت لسقوط وروسته د خپل کار له پیکا کې د لوسخه شکایت کوي، وای ووس د خپل حیاتی د دکان کرایه هم نشي برابرولی.
هم دریشي قیمت شم مناسب بود، هم مردم زیات استفاده ایش میکاتاله هیڅ کس استفاده نمیکنه. اگه سرګرم کارم می بود خو ادامه میدادم دیگه، وکس په پیش ورده نمیتونیم.
دریشی نه جوړولو علت څه غنی؟
شوق نه لري، نه سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کار روزګار نستا. اجاز ګرځي بس سره کم جوړه غاړي تور غلا چي، سره کم خولې سر تور غلا چي.
هم دی اکل خبری که اون ملتی هم وکری. قدر من اوکلن کو د 2020 کال دی اگست لنی مای وروستا د اکثرو کسانو په کار کې د دوی خبره منفی بدون راغی چې په دې ډاله کې ځوانان هم شامل دي. کسبګر ځوانان وایي چې کلونه کلونه خپل ځوانه انرژي او وخت چې په عامه خبره سره زر دي د یو کار په زده کول ولګاوه. خو په وینا یې د طالبانو په دویم ځلی واکمنۍ کې هغه ټولې هلې ځلې له خاورو سره خاورې شوې. ځوانان په ځای د دې چې نویو کارونو او تجربو ته وهڅول شي، دې ته اړ ویستل کېږي چې له خپل زده شوي کسب سره پردیسۍ ته مخه کړي، ځکه په کور دننه د دوی کسب او کار ته ارزښت نه ورکول کېږي یا هم دومره څه نشي ګټلی چې د ژوند ضروري اړتیاوې ورباندې برابرې کړي. وبشت کلنه نفیسه لمداسې ځوانانو څخه ده. هغه وایي چې د دریشي جوړولو په برخه کې لس کلنه تجربه لري. هغه دا کار په ایران کې په مسلکي بڼه زده کړی و. د جمهوریت پر وخت ډېرې پیسې لامدې لارې څخه ګټلې، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دا چې ځوانان دریشي نه جوړوي د دې کار هم په ټپه ولاړ دی. نفیسه وایي لامدې وجې کډه بار کړې او هیواد پریږدي.
دریشي او پادلون اسلام ګم شدګه همش پیران تم وان شد.
دریشي او پتلون ورک شول اوس ټول کمی څه پرتوک دي. ما پیران کې دریشي جوړول په مسلکي توګه زده کړل. بیا افغانستان ته راغلم. لس کاله مې دلته کار وکړ. شاګردان مې درلودل. لوی دوکان و. دومره پیسې مې ګټلې چې له ورځني خرڅ سره په اندازم کېده. له هغې ورځې چې طالبان راغلي هغه ټولې پیسې خلاصې شوې. په دې وروستیو کې مې کرایه هم نه شوی ورکولی، ځکه دریشي څوک نه جوړوي. چکر نه وي خو معلومداره خبره ده چې پیسې هم نه وي. اوس کډه بار ده. بیرته ایران ته ځم. که دلته مې کار وای دوام مې ورکوه، خو کسب مخکې نه شو وړی.
سرګرم کارم می بود خو ادامه می دادم دیگه و کس با پیش برده نمی تانیم.
در ننګرهار ولایت او سیدونکه نصر احمد دانش چه درخ دوکان لری او پتسنگ که خیاطی هم جوړه کړی و وایی چه اتلس کسانو کارو سرکاو. در طالبانو الواکمنی روز ده هغو خیاطانو چه دریشی جوړه ولی پسلو که 90% کار لزیان سرمخ شو.
دریشی اوس تقریبا په سلو کې 10% پاتې دی. پروګرام د خاطر یا و دنیا د غبل کوم خوخی د خاطر جوړ کی وظیفې د خاطر زیاتره خلک چې دا بس نوس پتلونو د شیان نه جوړي کوي. سلو کې 90% راکم شوه.
تاسو څومره تاوان وکړ په دې برخه کې؟
دا څه دی چې په حساب نه شونه دي نو بيخي حتی یو نیم نفر پیدا شي هغه د خوخی مراسمو د خاطر یا واده یا بل څه د هوټل سره پروګرام اوسي نو هغه د خاطر کپتون یا دریشي جوړ کړي. کنه نور خو چې د نظامی یا دغه چې دي ټول عموما لمن زتللی دي. څوک نشته. ټول کاروبارونه خراب دي. سیستم کنه خو د خیاطۍ قدر ته وایم نو د خیاطۍ هم چې دی کاروبار راښکته شوی دی، ځکه خلکو اقتصادي مشکلات زیات دي. نو خلک کوشش کوي چې هغه اولنی ضرورتونه چې دي د انسان او د فامیل نو زیاتره خلک دا خبره کوي لباس د مستۍ شي دی کبي خو به غوندو کنه ما زړو کې به وخت تیر کړم. زیاتره خلک دا خبره هم کوي. واقعیت د خیاطانو کارونه او سیستمونه چې دي د کاروبار قدر فروشانو دي یا د خیاطانو دي ټول راکم شوی دی. مثال درته وایم اوس حتی د روجي یا د لوی اختر د خاطر دا چې د خیاطانو یو دوه ډیر غټ مهم په حساب سیزن یې نه دي. کنه چې په دې وخت کې به د خیاطانو کارونه ډیر خو داسې وختو چې مونږ به خپل په دروځي میاشو مونږ به خې د خلکو نه کار نشو اخیستل، ځکه په مونږ به زیاتو حتی دروځي نه 15-16 ورځې مخکې به مونږ کارونه بند کړو. او اوس حتی که اختر ته دوه ورځې پاتې هم خیاطانو سره دومره ظرفیت چې هغه وکولی شي د کار خلکو ته وکړي. نو په دې اساس د خلکو اقتصاد هم ټیټ شوی، د خیاطانو کاروبار هم کم شوی.
بله، له تاسو سره تاسو ویل چې ډیر کسان کار کوي د خیاطۍ په برخه کې. د خپل کار کوونکو له اقتصادي وضعیت نه دی راتوي، البته د خیاطانو چې څومره خراب سه.
دکاندار باندې اثر کوي، پراخ فروش باندې اثر کوي، همدارنګه په کاریګرو باندې هم ډیر اغیز کوي. ځکه په خوا کاریګر چې دی په جمعه کې یا په ونه کې 15,000 یا 16,000 یا 14,000 روپۍ کار کولو، نو اوس چې دی هغه 1,500 یا 2,000 پوه شو. داسې هفته راځي چې هغوی په کې 0 روپۍ کار کوي. نو دغه 0 روپۍ چې دی ځینې وخت کې حتی زه خپل هم ځان سره هم دا فکر کوم چې آفرین د دې کاریګرو د کاریګرانو دغه سیستمونه او دغه ته چې په دغه 0 روپۍ باندې هغه خپل فامیل چلی، اولیه ضرورتونه، نور مریستیا، د هر څه. هر کاریګر چې دی تر ډېر حده پورې چې دی مشکلاتو سره وخت خلک نسبت اوس وخت چې دا هغه وخت کې خو ځکه دولتي وظیفې زیاتې وې مؤسسات او کارونه زیات وو نو د خلکو اقتصاد ډیر خو نو په دې اساس خلکو چې د لباس جامو واسکټ کورته هر چی شته خلکو زړه کولای شو اما اوس چې د حالات او خلکو زیاتره خلک بے وظیفې شو نو هغه په خوا چې تقریبا 16 کسان په اردو کې هغه خلک هم بیکار شو همدارنګ په نور دفاتر او وظیفې خلک بے وظیفې شو نو هغه خلکو سره اوس دومره نشته دی هغه اوم ګټي یا دغم کې ما خپل اولی ضرورتونه پوره کولای شي خیاطي یا جامې یا واسکټ دا خو د سره د شوق او ذوق شایان دي نو دته ډیر وروسته هغه خلک وس جامې کې چې هغه سره یا اتمن داغه د فاميلي او غړې دوه غړي چې په خارج کې اوسي یو 100 روپۍ د خپل کورانه او ترالېږي نو هغه خلک چې وس جامې او واسکټ یا کورته ځان ته جوړه کی اما دلته چې سوګستوګن دي داغه کاروبار دی هغه چې نشي کولای چې د خپل ضرورتونو دغه دغه سره جامې او کورته او واسکټ هم ځان ته وکینو په دې اساس ټولو کاروبارونو باندې بیا خصوصا د خیاطانو په دې سیستم باندې چې اقتصادي وضعیت د ټولو خراب دی کنه نو ډیر اغیزه کړی دی
bale کدار ته وایي چې په ډیزاین کې څومره تغییر راغلی مثلا د جمهوریت په وخت کې چې خلکو کالیم ګنډل د کمی سپرتوک په ما خبره ورته وایي ډیزاین په کې کاوه اوس هغه ځوانان ستاسو دوی په شاخ باندې یو جوړ کالی ځان ته وګنډي
په خو خلکو ساده او سیمپل ډیزاینونه خو خول او زیاتره ځینې ځوانان چې هغه کوم لباس جوړي نو هغه د څه جامو کې اداره کې چې څومره ډیر زیاتې بخې وال شي د دوی خوخیږي کنه او اما کوم راځي د څه په حساب پیچل غوند ډیزاین د دوی خوخیږي چې د کار وی یا پر کار وی کنه د څه ډیزاینونه او په خوا چې کوم دغه هغه ځوانان خو کډ برته ویم په سلو کې 50% زیاتره ځوانان وتلی دی خارج کې
یو نړۍ مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خواهش کوم تاسو نه هم مننه چې زمونږ د خیاطانو محوال واخیستل کور مودان
ځوانانو مهم پختلی چې دوی ولی درشینه جوړوي او نه یاغوندي په کابل کې د دولت یو تنخواهی کارکونکو چې اوس هم رسمي دند لري او نه غواړي چې خپل نوم یاد کړي وای په خا به درشي دفتر ته نتلو خو نن سبا د طالبانو د بندیزنو لواج نه وازیدا چې نوی درشینه جوړوي بلکې په مخ کې جوړ شوی باندې هم ګارد پروت دی
د ځان په حق درته وایم آر اورز بچ دفتر ته تلو ان چینج کول بم یو نو افته کې بم څلور پنځه استفاده کوله اوس طالبان راغلي دي نو بيخي تقریبا درې کال برابرېږي بيخي استفاده مې ولول نه کړې که درته وایم چې زما به ماش ونې شراتلو نو ځان تصمیم مې و د مخ نه چې زما د ماش کې ځان ته درې شي خامخا جوړو نو ماش په ملارس نه تلم به خیات او ځان ته مې و د نه درې شي جوړول او خو په شوق وزاکسر اوس بیخی کوم چې دی بس کور کې کلارې پرتی استفاده تم نه کی کوم خیاط نه بچ ما درشی ګنڈل اوس تر بازی وخت کې ورزم کالی ځان ته جوړم نو اوس بیخی توفی نه چې پرمایش ورته ورته چې ما ته درشی جوړه بس نه غو څوک وره کالی جوړ ته جوړ کنه درشی خو بیخی په دې ورځو کې ډیر زیاته کوم شو څوک نه جوړي سلو کې 95% د منځ تلل هیڅ څوک استفاده تنه نه کوي مخکې بچ څوک رسمي دفترونو ته تله لګوندو د ریشنه استفاده کوله د جمهوریت په وخت کې نو اوس د طالبانو درته اکثر د ریشنه استفاده ډیره زیاته کم شوې ده یعنی بيخي په رسمي دفترونو کې خو یو خصوصي کوم دفترونه چې دي شخصي دا کې تر استفاده څوک کې کول شي کنه په دولتي دفترونو کې هیڅ استفاده نه کیږي او همدغه سي ګانډل او امبير کمرنګ شوې ځکه چې یو شینه څوک استفاده ونه کی بیا د څه په خاطر وو ګانډل شي نو ګانډل لږه امبير کم شي دي څوک نه د سيډيري ګانډیم نه ځکه چې زیات دود همدغه مروج کوم کالی چې همدغه نه څوک رسمي دفترونو ته ځم دولتي همدغه کالونه استفاده کوي او همدغه سي روزمره را ژوند کی هم دام دې استفاده کوي نو د درشی له استفاده بيخي کوشش
افغان خبريال عاشق لوی چې درشی د خوخي وړ پوښاک دی خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا داسې زمينه نه د ورته برابر شوی چې درشی واغوندي زکه په خیاط هم نه جوړوي
تیر وختونو کې موږ خپل هم درشی اغوستله او درشی چې کله کوي نو ضرور به درشیان په خیاط کاندي. دا رښتیا خبره ده چې له تیر دغه دوه نیم کالو درې کالو چې کله دغه نظام بدل شوی دی او په افغانستان نوي واکمنان راغلي نو لاغي وروسته رښتیا هم ما کومه درشی په خیاط نه ده ګنډولې او لاغي وروسته مې اغوستې هم نه ده، ځکه چې اوس په ټوله کې کالي ډېر اغوستل کېږي او کالیو ته ډېره پاملرنه کېږي. نو اوس هغه یو متل پښتو کې دی، وایي چې چېرته اوسې په خوی به دې اغوسې، نو مجبور یو چې له هغې را وروسته دلته کالي واغوندي، ځکه په ټولنه کې اوس ټول خلک کالي اغوندي، محدود کسان دي چې هغوی دریشي اغوندي. نو ما خپله هم تیر دوه نیم کالو یا درې کالو راهیسې دریشي نه ده اغوستې او نه مې ګنډلې په خیاطانو، چې یو څوک زیار باسي، کلونه زیار باسي تر څو دغه مسلک زده کړي او په دغه مسلک کې کار، غالباً هغوی هم د دې لپاره د دوکانونه جوړ کړی وو یا په دې مسلک کې کار کاوه چې تر څو یو څه وګټي او د خپلې کورنۍ لپاره یې غشته ستونزې پیاواري کړي. خو دا د تاسف خبره ده چې کله دوی مسلک زده کړی یا په دې مسلک کې کلونه کلونه کار کړی وي په درشي ګنډلو کې یا په نورو سیزنو کې، هغو ته طبعا د ډېرو کارونه په ټپ ولاړ، مجبور دی چې د مسلک بدل. موږ چې ګورو د خیاطانو ته ګورو، د خیاطانو زحمت ته ګورو، واقعا دا ډېر سخت کسب دی او ډېر یو حوصله ګیر کسب دی، یعنی دا ډېر غټ حوصله غواړي. که د زړه وینې د نه خوري نو وچوي حتمان. نو د خیاطۍ مسلک ډېر سخت دی او بیا په تېره د دریشي ګنډلو دا چې په ډېر سخت زده کېږي او واقعا دا بیخي سخته ده چې بیا دومره په زحمت ته دا مسلک زده کړي، او کله چې دا مسلک زده کړي په دومره سخته بیا دا کار نه وي او بیا په ټپه ولاړ وي، بیا تک مسلک بدلې د ژوند د پاللو په پار، واقعا دا ډېره سخته ده، زخ زیات سخته ده.
اکثره ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د دریشي لاغوستلو څخه محروم کړي، بلکې په خبره په هیڅ کار کې هم هغه پخوانی شوق او ذوق نه دی ورپریښی.
یو طرف کوم شوق او حوس د خلکو مخ کې رقم لکه تیر حکومت دولت کې سو غلطه په پودو کې خوشحالي او په پودو کې به مجلسونه او پروګرامونه به موسیقي ولا به راوستل، نو هر کم ځوان به کوشش کولو سی او سټایل شو شخ په برابر کې هغه کپ خولي او کپ درشي او کپ هر طریقه و، نو اخترو کې هم داسې خوشحالي وي، ځکه هغه وخت کې خلکو سره پیسې وي او کارونه برابر او ډیرو خلکو وظیفې لرلې، ښه معاشات یې اخیستل، نو کوم شوق سوا زیات و. نن سبا داسې وخت راغلی ده چې یو طرف ته خو بیکاري زیاته ده، بل طرف چې کومو خلکو معاشات اخیستې هغو معاشات کته دي، نو سی چا خبر جوب خالی وي نو انسان به څه شوق وکړي، په چه به وکړي. او بل طرف سے دا درشی دا تافیق خلی یاد کرا افغانستان حالات انداز دې سې خوشحالي وکي و نه ویني، نه کاروبار جوړ دا، نه ودون هغه رقم په خوشحالي تیریږي، او نه اخترون هغه رقم خوشحالیان استله کوم وخت کې کوم وخت کې وي او دوه تیر دولت کې بار سټایل سے ځوانانو کول هغه خوشحالي مراسم یې ودو مراسم اخترو مراسمو کې زیات کول، نه هغه مراسم سے مخ کې بو منزل کې دل هغه سی اوس نه پرګری ځوانانو بس په ویختو کې کوم سټایل ګیره کې کو هغه باندې نن سبا بندیزونه دي، شوق نه لري، نن سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کاروزګار نستا، همدای لتونه دي سه کاروبار جوړ سي خلکو معاشات سي روزګاری جوړي، نه بیار څوک زړی غواړي سي او سټایل نه او سټایل وکي. نن سبا ځوانان سټایل یا پوزیشن نه کوي، اجاز ګرځي بس څه رقم جوړه غاړي تور غلا چي څه رقم خولي سر تور غلا چي.
د دریشي جوړونکو شکایتونه چې خپل کار څخه درلودل او د ځوانانو خبرې چې دوی والی دریشي نه جوړوي خبرې شوې، کله چې په یوز د شوی کسب کې دومره څه نه ګټل کیږي چې ورزنه ژوند مخ کې ور باندې لاړ شي، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ د پښتنه مولیا او شمیر او ځوانانو څخه کړي چې دوی هم ورته ستونزې درلودلې خو اوسه حل کړي دي. زاهد الله چې د پټو خرڅولو آنلاین کار کوي له امداسې کسانو څخه دی، له نوموړي سره مې مرکه کړي، هغه په پایل کې د دریشي جوړونکو پاکله وایي.
چا چې درویشي ګنډلی یا ټراوزر دغسې نو دوی کار خراب شوی ځکه چې د دوی هغه کم شوقیان چې وو چا چې دا اغوستل نو هغه خلک خپل هېواد پرېښی تللي دي نور ملکو ته مسافر شوي دي نو په دغې خاطر دوی کار کم شوی دی اوس لکه څه رقم چې موت ده څه رقم چې خلک ځان باید اپډیټ کړي بدل کړي نو باید توجه وکړي مخ په دې ساده کالیو ته
تاسو له خپلو تجربو راته وایئ کله چې یو کار کې ماته وخوړل شي لکه د دریشي په جوړولو کې څه رقم خپل کار ته مو بدلون ورکړ څه رقم بدلون ورکوئ نورم چې یو داسې کار وکړئ چې پیسې وګټئ
سړی وګوري کم بل کار جایا جندې مثلا دې سره روابط لري که نه مثلا یو رقم کاری دغه کې فرق مخکې درویشي جوړول اوس باید هغه کالي جوړ کړي دغسې مخکې د درویشي ټیکه خرڅول اوس باید ساده د کالیو ټیکه خرڅه کړي نو دغسې باید ځان مدد کړي موږ خپله هم مخکې کوم کارونه کول هغه نه کېده بیا موږ ځان دغه کو بدل کړو مثلا اوله کې خیر ده تاواني بیا وروسته وروسته هغه کار آهسته آهسته رواني دي نو داسې نه ده چې یو کار بند شو نو بس ته به نور کار نه کوې نو ته به بل کار ترلاسه کړه چې هغه اوله کې لږ مشکلات دي بیا آهسته آهسته ورسره ته عادت کېږي بدت کېږي نو بیا هغه بل کار باید مخ وړاندې وشي داسې نه کې چې ستا کوم کار بند شو هغه بس نور زندګۍ نه خپل دغسې
بلې تاسو خپل کار ته بدلون ورکړل په پایل کې دې څومره ستونزې ولیدلې
ډېر زیات ما یو ګیم زون جوړ کړی او بیا لازمي موسم سره چې نو آیا تاسو به خبره سي چې کله زمه شروع سي نو په دغه کابل کې هغه بارکونه بيخي دغه سي د نشت په برابرۍ مثلا په سلیری ساتو کې 2 ساعت یا 3 ساعت وي نو بیا موږ خو کار کول برق سره نو هغه برق بچنه د من کار نه کیده نو بیا موږ هغه کار کې تاوان وکړ هغه پرې خو دورا آنلاین کار اوس نو آنلاین کار دغه دریم کال دې سي موږ مخ پر وړاندې وړو او الحمدلله خوشاله یو پکې هم مشتری خوشاله ده هم منګه
آنلاین کار کې کوم شین تاسو خرڅوي مونږ خپل ته د پټو تصویر وینو
ها مونږ سره پټون وی مونږ سره سپلیم وی دا دو پروډکټ دی فیدن نو آینده کې ان شاء الله پلان لرو سي نور سي نن راوړو
دا شین تاسو چیرته جوړوي
دا بس فیدن مونږ د سواد سلام پون نه راوړو حالته جوړو
حالت خپل کارخانه لري څه رقم جوړوي
حالت دوستان نه روخ او نوې جوړي مونږ ته را دیږي
مثلا څومره پټوګان په ورځ کې په اونۍ کې څه رقم جوړوي څه رقم را انتقالوي آنلاین مثلا په کابل کې دی او چا پټو په کار ده او بخای په کابل کې دی او چا پټو په کار ده تاسو آنلاین اعلان کړئ دا کابل کې دا
تجربه
بله البته په پاکستان کې دا جوړوي نو تاسو بیا را انتقالوي
بله پاکستان کې جوړي سواد سلام
نو تاسو ولې دا کار سواد کې کوي په افغانستان کې امکانات نشته چې امدادي پټو کارخانه دلته جوړې کړي
بله موږ سره اوس امکانات نشته بودیجه دومره نه لري پیدا خپل دوستان لرو هم کوی سره یو
څومره آیت تاسو لاسته راوړي لوي خو مصروف یاستې کومې پیسې چې ووس ګټي تاسو خپل کار بدل ک اوس پټوګان جوړوي ځکه په خاني کار کې ګټ نه و څومره خوشاله یې تری څومره آیت لاسته درځي
بس دغه مکیږي چې هغه چاته محتاج نه یو هغه خپل مشکلات هغه خپل ژوندۍ هغه خپل مصارف په ډېر خو مخې وړل کیږي او ان شاء الله خکېږي ورس ورس خکېږي
bale په اخر کې کړی تاسو مشوره او کسانو ته ول روڅه کس په کاري په ټاپه ولاړ دی او دوی فکر کوي چې نور نشي کولای مثلا اوس دغه د دریشي په خیاطانو باندې موږ تاسو خبرې وکړي کنه دریشي چې جوړوي دوی تل خپل تجربه څه وایي
دوی ته وی تاسو مخکې درویشي جوړول او ساده کالي جوړ کړي ځکه دا غدوال سره مشابهت لري دغه مسلک داسې نه داسې یو کار بند شو نو ته به نور کار نه کوې نه تا زندگی کې ډېر زیات کارونه دي ځکه کې اوله کې سختي غواړه هغې نه بعد اسانه دي هر یو کار نو باید مونږه چې مونږه کم کار بند شي مونږه باید جګر خون نه شو زغم خفه نه شي ځکه زندگی سره تړلې معاملې دي نو دا ځي راځي یو کار به بندي کې تا ته خدای دې بل کار دار جوړې نو تا په بل کار باندې دي داسې به نه کېږي تا یو کار بند شو نو ته بس نور کار نه کوې کلارې کور کې کینې ته ځوانې ته مهنت باید وکړي
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د چانګ خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن سه‌شنبه ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جنیټیک څه شی دی. خوونکی به د جنیټیک تاریخي بحث لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا به واورو چې جنیټیک بیولوژي کې یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی، ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات لیوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح له خوونکي اورو.
جنیټیک یا د وراثت علم، جنیټیک هم ورته وایي، د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو. د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استول یا لیږدولو او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کیدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت که چیرې بل تعریف څوک ورته وایي، دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه نوي نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو ډېر څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي، فقط د هغو څرنګوالي دی یا د مور او پلار څخه و کوچنیانو ته یا بچیانو ته د رنګ استول دی یا هم د ورشتان رنګ دی او یا هم کد دی او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جنیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانین یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو، موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابینځ توپیر او تغییر معلوم کړو یا ورته والی او توپیرونه معلوم کړو. دا معنی چې که چیرې موږ د جنیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو، نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابینځ فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندلو دغه تر مخه نور ډیر په هان رااله چې غوښتل یې دغه د جنیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي، خو حاکم نسول باندې نو لومړنی شخص چې دغه د ارثي خواصو په لږ باندې حاکم سو هغه ګریګور مندل وو. دایره ولاړ سو په 1386 میلادي کال کې دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې وو د هغه په بخچه کې کړی وو. دغه د مشنګ د بوټي د تجربه حاصل وو چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل. دای چې کله ژوندی وو چا د پر خبرو باندې باور نه کوي، خرافات یا بلله، مګر کله چې دی مړ سو شل کاله وروسته نور پوهان راله د ده نظریات هغه وخت تایید سوله. بیا د ده څخه وروسته نور ځوان پوهان راله چې د جنیټیک په علم کې نور قوانین رامنځته کړل. دا ګریګور مندل وو چې د جنیټیک د پلار نوم هم ورکول سوی دی. وراثت او صفتونه، جین څه ته وایي؟ صفتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کیږي. ارث که چیرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یي، یعنې وایي یو چاته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغییرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کیږي چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که کت دی، هر څه چې دی هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادیږي. جنونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار دی، یو د مور دی او یو د پلار جن دی چې دوی سره ځای سي د جوړه سوله، او د جوړه جنونو ته الیل وایي. اوس نو ظاهري بڼه د یو شخص ده چې د مثلا تاسو اوس یو مچ پرس کوي، دی که چیرې موږ د باندې خواست ورته وګورو د دغه ظاهري بڼې ته فینوټایپ وایي، مګر د ده که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجرې وګورو او هر هغه څه چې موږ په سترګو نسو لیدلی، هغه ته یې جینوټایپ ویل کیږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابینځ فرقونه دي. تاسو په چپه لاس عکس کې وګورئ، مرژک دی، مچ دی، ګلان دي، دا د دې فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده، مګر په جینوټایپ کې د دې کروموزومونه، د دې هستې، د دې ار ان اې، ډي ان اې، دا ټول جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هسته لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وه دوه دندې درلودلې د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دوی حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي یعنی حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې د هستې په داخل کې خپل اوږده توسوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادیږي دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي د سنټرومیر په نامه سره یادیږي او دا جلا جلا مټ چې دی هغه د کروماتیټ په نامه سره یادیږي د انسانانو د کروموزومونو شمیر دروش جوړی دي یا شپږ سلویش عدد دي دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړش لري دی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ دا برخه چې د سنټرومیر په نامه سره یادیږي او نور کنه وګورو دغه یو برخه د کروماتیټ په نامه سره یادیږي او بل برخه هم د کروماتیټ په نامه سره یادیږي که تاسو په زیر سره ورته وګورئ کروموزوم بل هیڅ نه دی د ډي ان ا جوړښت ډي ان ا ډیر سره پیچل شوی دی ورسته دا کروموزوم را باندې ستکړی دی د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري یو جسمی حجرې دي او بل جنسی حجرې دي جسمی حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي او جنسی حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي د انسان هر حجره چې د هغه 22 جوړه جسمی کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري چې هغه اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي او فقط یو جوړه جنسی کروموزومونه لري چې هغه په شوزو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارنو کې په ایکس وای سره نشانه کیږي نو دا غیلاتي کچیر یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري هغه په پلار پورې اړه لري ولې د شوزو د جنسي کروموزومونه دوار ایکس ایکس دي د نارنه وغه ایکس وای دي اوس کنو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي هغه شزه یا انجلۍ کښنه په منځ باندې راځي مګر کچیر وای ورسي هغه نارنه کښنه په منځ راځي
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم وته ویل کیږي فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي للمر او آزاد فضا څخه انرژي اخلي او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي خون کې به د درس پوره تشریح وړاندې کړي
فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو سره اخیستل شوی دی تاسو ګورئ خپل له کلمې څخه معلومیږي فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو سره اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور او سنتیز د ترکیب په معنا دی د رڼا او نور ترکیب فوتوسنتیز یعنی د رڼا او نور ترکیب ځایي ترکیب یا فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد مو چې شدي اوبه او کاربن ډای اکساید دي هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په وجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي هغه د ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي دې په بلې بره داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي نباتاتو نوري انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجودات ورڅخه ګټه اخلي دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځ راځي هم کولی سي چې دغه څخه نبات ګټه واخلي او هم کولی سي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي فوتوسنتیز مو پیژندي چې د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې د رڼا فوتو د رڼا او نور او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی شي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي د ضیایي ترکیب اړوند عوامل دي لاندې عوامل د ضیایي ترکیب لپاره ضروري دي اول چیش دی رڼا ده رڼا او نور د ضیایي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي د ضیایي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده د رڼا ځانګړتیاوې او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي ډېره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي منځنۍ رڼا کولی سي چې دا عملیه چټکه کړي منځنۍ رڼا مو چش کوي دا عملیه چټکه کوي او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي کچیر رڼا ډېره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي خو کچیر منځنۍ وي دغه عملیه ډېره چټکه وي خو کچیر دغه عملیه کمه کچیر رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزوري کوي د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بیا فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کېږي، یعنې موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د زیایي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه ابي رنګ څپې هم د دې عملیې لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د زیایي ترکیب عملیه بې له کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري، زیایي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي، کلوروفیل هڅول کېږي، یعنی کلوروفیل مو چې کېږي فعاله کېږي. د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافي ده. کلوروفیل چې د لمر کوچنۍ ذره ده، په که چیرې د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري، د همدې تحریک لپاره کافي ده. بنفش رنګ هم دا کار کولی سي، هم سور څپه کولی سي چې دا کار وکړي، هم بنفش رنګ کولی سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري، یعنی کولی سي چې د لنډې څپې وړانګه جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګه خپره کړي. هڅول شوې یا هم فعاله سوې کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کم وخت چې کلوروفیل فعاله کېږي، یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوې وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی سي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې وو هغه کاربن ډای اکساید دی. په زیایي ترکیب کې د کاربوهایډریټ د جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډېر ضروري دی. یعنی په زیایي ترکیب کې چې کله کاربوهایډریټ جوړېږي، د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروري دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دی چې د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولی سي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصیدل د کاربن ډای اکساید خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبېږي او پاڼه ته رسول کېږي چې دا په زیایي ترکیب کې کارول کېږي. د زیایي ترکیب د عملیې لپاره پر مهم عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید، همدارنګه او اوبو سربیره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده. یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د زیایي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتي ګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د زیایي ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتي ګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې ده دغه عملیه کراروي یا دغه عملیه ورو کوي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کېږي. نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي او د سانتي ګرید څخه په 15 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. یعنی که چیرې د سانتي ګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 45 درجو ته ورسیږي، موږ وایو چې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنې کیدای سي چې هوا ډېره یا تودوخه ډېره زیاته یا په زیاته یخنۍ، یعنې هوا ډېره یخه وي او یا هم تودوخه ډېره زیاته وي، چې نبات د زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بېلګې په توګه د یخ او غرنۍ سیمو ځینې نباتات چې دي، هغوی د 0 څخه تر 10 درجو سانتي ګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي، په هغه ځای کې ځینې نباتات د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي، چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د 0 څخه تر 10 سانتي ګرید درجو پورې ده چې زیایي ترکیب نباتات سرته رسوي، او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې ده چې بیا نباتات زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل سو. راځو د زیایي ترکیب اهمیت. زه ترکیب زموږ په ژوند کې ډیر زیات اهمیت لري. د سمه کې پرمخت ژوندۍ موجوداتو د ژوند کولو لپاره به حد زیات اهمیت لري. زه ترکیب موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندۍ موجوداتو څخه کار اخلي، ځکه چې د دې لپاره ډیر زیات اهمیت لري چې د ټول ژوندۍ موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا ځایي ترکیب دی چې د ژوندۍ موجوداتو لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې صحیح ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، که چیرې هغه نباتات وي، که چیرې انسانان یا حیوانات وي، د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه صحیح ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجې په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجې په ساتلو کې صحیح ترکیب مرسته کوي. د صحیح ترکیب واسطه چاپیریال هوا صافوي. د زیایي ترکیب واسطه چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د زیایي ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایدریت او اکسیجن منځ ته راځي، چې دا د زیایي ترکیب په دوران کې منځ ته راځي. که چیرې زیایي ترکیب شتون ونه لري، بیا دا دوران منځ ته نه راځي، یا دغه څه منځ ته نه راځي، نباتات نشي کولی چې دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټولو ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري، ژوندي موجودات تنفس نشي کولی، یا د تنفس عملیه سرته نشي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د ځایي ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدیږي هغه زیاتیږي، او په پای کې تودوخه درجه لوړیږي. ځمکه ګرمیږي چې دې عمل ته د شین کوړیزو یا ګلخانیو غزونو اغیزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتیږي، چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي بحث وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانینو ورټوله ده. په درس کې به ښوونکي راته منډول راوپیژني چې هغه څوک وو او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر بحث رامنځته کړي.
د 1822 کلونو څخه تر 1833 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون وموند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پوه یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده، هغه د میراث لومړی قانون وموند، یا لومړی قانون پیدا کړ، یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپله مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ. دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یو شکلنی کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ، او په 1834 کال کې کاهن سو. یعنی دغه ستونزو سره سره چې هغه په فقر او سختي کې ژوند تیراوه، او همدارنګه په منظم ډول نسوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، دې تر څنګ دغه ستونزو سره سره بیا هم دی وکولی سوای چې په 1833 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای چې هغه ځای څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کیږي. مندل په خپل هغه پر ریاضي او نباتاتو په دواړو علمونو کې ډیر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانېد د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډیر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې، چې بیا د خپل دغه مطالعاتو او تجرباتو نتایج د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعات هغه نتایج او هم د هغه خپل مطالعه په 1868 کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو لپاره هیڅ د باور وړ نه وو. نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلوده، او نه هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته، کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند د لاس ورکي، هغه وخت خلک د جینیټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي، او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. مندل په 1834 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه، هغه د مندل اثر د مندل چور اثر یې کشف کړ او د هغه له مخې نورې نسخې جوړولې. د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شوه او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې واړه نبات پیژندونکي مندل د وراثت د علم پلار وپیژنده چې ویل خپل مندل یا ګریګور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جینیټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جینیټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندونکي بیا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جینیټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نورې لاسته راوړنې درلودې. مندل د مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کوم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د وراثت د علم اساس بلل کیږي. د مندل مطالعه داسې وه چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کوي. مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټی چې مندل د خپلو تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټی وو. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی. دې تر څنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي چې پر همدې بنسټ په همدغه دلیل مندل د خپل تجربې لپاره د موشن بوټی انتخاب کړ. دوهم مثال یې دا و چې مندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کاوه خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده د هغه د دانو انکشاف د دې ترڅنګ د هغه بڼه شکل د نورې اصلا په پام کې نه نیول. مندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې ترڅنګ دریمه اصل یې دا و چې مندل د کراس تجربې چې به هغه په تصادفي ډول نه و، یعنی کوم تجربې چې د سرته رسولې هغه یو تصادف نه و بلکې هغه په خپله تجربه چې وي پر هغه باندې باور درلود تر هغه چې د څو ځلې یو تجربه سرته رسول یو تجربه څو ځلې تکراروله تر څو هغه کومه غلطي چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطي مخنیوي وکولای سي. څلورم مثال یې دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولې چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانین له لارې ثابتېدلی شوی. دا چې د مندل قوانین وایي چې د مندل قوانین څو دي، په اصل کې د مندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې مندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلور فرضیو باندې لاندې کړلې، یعنی د هغه مکمل تجربې د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وي هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ و. یا هم څلور فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپل چې شته ویل کېږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندۍ موجودات یا هم د مندل د تجربو هغه اول فرضیه دا و چې ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري، یو یې له پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا و چې د هر صفت لپاره وایي کېدای شي چې یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېدای شي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري. یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره شي. دریم فرضیه دا وایي کله چې دوه علیلونه د القاعده عملیې په واسطه سره یوځای کیږي، کله چې د القام د صورت ونیسي او دوه لیلونه سره یوځای سي، په دې وخت کې شاید یو لیل خپل صفات ښکاره کړي، یو شاید خپل خواص ښکاره کړي، خو بل لیل کېدای شي خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نسي. مندل هغه لیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب پر امایت کړه او هغه لیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفات نه ښکاره کاوه هغه د مغلوب پر امایت کړه. اخیره پرځای دا و چې دغه دوه علیلونه چې د یو صفت چې په یوازې په یو صفت پورې اړه لري، دغه علیلونه د ګمیټونو د مستراتک په وخت کې د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو علیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د مندل لومړی قانون ته. چې د مندل لومړی قانون چی شو؟ وای دا قانون دغه د مندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي چې هغه د جین په نامه یادیږي. د مندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصاف قانون او یا هم لا آف یونیټ کریکټرز په نامه یادیږي. د مندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین یعنی د خپل یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د مندل دویم قانون دا و یعنی د مندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د بل فکټور اوصاف پټ ساتي یا هم یو فکټور د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي چې دې ته پرنسپل آف ډومیننس اند ریسیو په نامه او یا هم د برزیت او مخفي په نامه یادوي. هغه کچیر دوه ژوندۍ موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت له مخې سره توپیر ولري دوی په خپلو کې سره تزویج سي د هغوی اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغو دوه صفتونو څخه یو پټ پاتې کیږي او یو په پوره ډول سره ښکاره کیږي. د مندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. جوړه فکټورونه یو له بل سره جلا کیږي او هر ګمیت له دوه فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل شو په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. هر ګمیت لپاره یوازې یو فکټور یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي.
درنوز د کونکو په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د خوونځي د درس پس د کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
ګلانو کې یو ګل دی لایز ما زړه یې د بل دی هر ورځ ما تر عزیز دل کالای څه مقصد لري کالای څه مقصد لري وګړه ما ډېری دوستي مخنا دې د یارې هر ورځ راځي و ماته رات جوړ نه کې په ساته رات جوړ نه کې په ساته شناخته شکول می کاوي برباد می ژوند کې د ځواني تک والے تاسو نه درکی زانا کمر ورکی بلا آختا کی پت بلا آختا کی مین تبھی نور یار تیدا کر